په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوې د ورځې د مشال رادیو په دیو بلا غړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله درورو په پیل له خبرونو کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی پټان کې د قومي اسمبلی د درې سلويختمې حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال په پولینګ مرکز ډزې شوې دي. په خبر پښتونخوا کې د باران لوجې سلور تن مړ شوي. د روپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې مشر ویلي چې اروپا به له اوکراین سره مرسته ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پټان کې چارواکي وایي چې نن د قومي اسمبلی د درې سلويختمې حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال د کوټ اعظم سیمې په پولینګ مرکز ډزې شوې دي چې پکې د پولیسو په خبره یو وسلوال وژل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت شوې دي چې د ټانک په کوټ اعظم پولینګ مرکز او د ډیرا اسماعیل خان د کلاچې په 500 پولینګ مرکزونو کې د قومي اسمبلی د درې سلويختمې حلقې لپاره رای اچونه روانه وه. د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته ویلي چې دا ډزې د ناپیژندلو کسانو لخوا سهار شاوخوا 11 بجې شوې او په سببي کاروایۍ کې وسلوال وشل شوی دی. د دې پیښې وروسته په کوټ اعظم پولینګ مرکز کې د رایې چونې عمل ځنډول شو. خو په سیمه کې د انتخاباتي کمیشن چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې رایې اچونه بحال شوې ده. په پولینګ مرکز د ډزو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د فبروري پاتمه د ټانک په کوټ اعظم سیمه د ډیرا اسماعیل خان په کلاچې کې په دوه جلا جلا بریدونو کې 500 پولیس او یو پوځي سرتیری وشل شو. چې وروسته بیا د قومي اسمبلی د درې سلويختمې حلقې د څوکۍ ډکول لپاره د یادو سیمو په پولینګ سټېشنونو ټاکنې نوې شوې. بلخو د مشال ریډیو خبریال وایي چې د کلاچې په 500 پولینګ مرکزونو کې د رای اچونې بهیر روان دي چې د ماښام تر 500 بجو پورې به جاري وي. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نسم ادارې چارواکي وایي چې په صبح کې په تیرو سلی رشتو ساتونو کې د باران له وجې سلور تنه وژل شوي او نه زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای لخوا نن مشال ریډیو ته پر رالیږل شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په کرما سواد کوز او بردیر کې مړه شوي چې پکې دوه ماشومان هم دي. بیان زیاتوي چې په بارانونو کې دوه کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي او سلورو کورونو ته جزوي زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور وایي چې د سبې د حکومت لپاره به لټول سیاسي ګوندونو سره په ګډه کار کوي. نوموړي د فبروري په 13 په پیښور کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی په کور کې خبريالانو ته ویل چې دا مهال صوبا له مالی او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده او د دې ستونزو د حاتمه او د مرکز نه د سبې د مالی حقوقو او د سمشو زلو لپاره د ان اف سي اوارډ 3% اغستو په لړ کې به لټول سیاسي ګوندونو سره په ګډه حالي
کہ ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہے. اس نہ بیٹھ کے ہم عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے.
علي امين ګنڈاپور په صبح کې د حکومت جوړولو په اړه ویل چې د دوی د ګوند د قانوني چارو سیړونکو له بیلابل ګوندونو سره په خبرو اترو بوختي او ډیر سر به په صبح کې له یو بل ګوند سره په ملتیا حکومت جوړ کړي. د بلوچستان د سلورو ملت پاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فبراير په ټاکنو کې د درغلي او پرسید په احتجاج جاری ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن محمود خان چکسي په مشرۍ کې پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو یو غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون کړی. په غونډه کې د فبراير 8 د ټاکنو نتیجې رد کړل شوې، خو انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تورونه رد کړي دي او وایي چې ټول بهیر شفاف وو. نن د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمه ده چې د افغانستان د مدني ټولنې خصو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له څنګلو استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنې خصو استازي محبوبه سراج بیګا ازادي ریډیو ته پر رالیږلي یو پیغام کې ویلي چې د دوهې په ناسته کې به د افغان خصو په حقونو بحث وکړي. پرون د دوهې د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو څنګلو استازو بحثونه درلود. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش ویاند سټیفن دوجاریک د فبروري په 14 امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې وکړي. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو هغه په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نو ورغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه بالو. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل ویلی لکیو سره به د یورپ له خوا مرستې جاری وي. هغه ویلي چې په اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې دوه کاله پوره کیږي د اروپای ټولنې ویشتو غړو مرستې کړي، خو دغه په خبره په جګړه کې د مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې لکیو سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپو د ګولو په برخه کې دوام لري. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونو لانی سي اجمل مورید ال سپرا شو رپورټونو ته. اول په ټانک کې چلتا د کمی سملې حلقه دا درسل وختما نن انتخابات روان دي پر شپګو پولینګ سټیشنونو یو په ټانک کې دا د پډی خان پنځو بخې پډی خان کې په کولاچا تحصیل کې دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکړل زمونږ خبريال اشتیاق مسجد.
انتخابات د ټان کومي اسمبلی حلقہ ان درې سلويشت بني راون دي. په داکښه شپېش پولینګ سټېشنونه دي چې په داکښه یو پولینګ سټېشن د ټانک ضلع کوټ اعظم سیمه کې دی، او ورسره د ډیرای اسماعیل خان تحصیل کولاچی سیمه کې پنځه پولینګ سټېشنونه بنه د پولینګ عمل روان دي. او د ټانک ډی پی او افتخار علي شاه د مشال ریډیو سره خبرې کې تصدیق کړی دی چې یو لس نیمې بجې د ټانک کوټ اعظم سیمه پولینګ سټېشن بنه. دا معلومه وسوالې د طرفه نه دزونه شوې دي، او ورسره تحصیل کولاچی پنځه پولینګ سټېشنونه بنه د سحر او تبزنا پولینګ روان دي. په داکښه د کوټ اتل شریف روړی اورلونی سیمو کې د پولینګ عمل روان دي. دا د هم واضح وی چې په 8 فبروري د ټانک ان درې سلويس قومي اسمبلی حلقې بنه انتخابات په داسې پېش پولینګ سټېشنونه بنه ځانډول شوی وی، او الیکشن کمیشن له طرفه د غیر حتمی نتیجې فارم 47 په مطابق په دا حلقہ بنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوار په 342 پولینګ سټېشنونو شه 35,500 ووټونو سره په اول نمبر دی، او ورسره په دوم نمبر بنه د جمعیت علماء اسلام ګوند امیدوار اسد محمود چې د مولانا فضل الرحمن زوی هم دی. د 25,113 ووټونه حاصل کړی دي، او بدای په دوام نمبر دی. الیکشن کمیشن له طرفه ویلي شوی دی چې سهار او ته بجنه د مزدیګار 15 بجې پر بعد د پولینګ عمل راوند وی.
اشتیاق مسعود مونږ ته په درې سلو وخت مهال کاچ د کومي سملای دا پټان کوډی خان کې په ځینې سم مشتمل ده. اغلته نن انتخابات روان دي پر شپږ پولیس سټېشنونو، پر یو سټېشن چې پټان کې دی کوټ اعظم نومیږي، هلته وسلوالو نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې. په ځوابي ډزو کې یعنی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې بیا یو مشکوک وسلوال چارواکي وایي چې هغه وژل شوی دی. خو په دغه پولینګ سټېشن انتخابات بیرته پیل شوي دي. په دې اړه موږ تاسو ته په خپلو خبرونو کې معلومات درکوو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف نوماند علی امین ګنډپور ویلي د حکومت لومړیتوب به یې له مرکز د صوبې حق اخیستل د هغې د امن او پرمختګ لپاره کار کول وي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده چې ګوند یې له بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره په خبرو بوخت دی، او زر ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې نوی حکومت جوړ شي. له پېښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
پیخور سپیکر هاوس کې د پیخور خبريالانو سره د خپل پلار د مړینې فاتحه په موقع د صوبې نومول شوی وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویل چې تر دې دمه لا کم ګوند سره صوبې کې د حکومت جوړولو په فارمولا نه دی سلا شوی، خو خبرې تر روانې دي.
اوسی والے سے ہماری غیر وہ ہمیں اریمنٹ کر رہے ہیں کہ کیسی اریمنٹ جس سے ہماری یہ سیٹ ضائع نہ ہو اور ہمیں جو حق ہے ہماری وہ خواتین کو ملے، اقلیتوں کو مل جائے.
ہم دغه حوالے سره مونږ یو بندوبست کوو چې زمونږ د زنانو او اقلیتو مخصوص سوکه ضایع نشي، او تر اوسه داسې حتمی پریکړه چا سره نه ده شوی. مونږ عدالت کې رټ هم کوو. لومړیتوب زمونږ خپل ګوند او خپل نه خدا. په 19 فروری باندې درخواست ورکو، او دهم دا چې کم ګوند کې پارجیتو کا شامل شو، خپل ګوند دننه ټاکنې وکړو او واپس خپل ګوند ته لاړ شو، او زمونږ چې کم قانوني ټیم دی هغه د عارضي بندوبست لپاره نور ګوندونو سره خبرې اترې کوي لګیا دي.
ٹیمپرری طور پہ ہم وہاں چلے جائیں اور پارٹی نیشنل کرا لیں اور پھر دوبارہ کی پارٹی میں آ جائیں. ہماری پارٹی کے تو لیگل ٹیم ہے، وہ سے بات کر رہی ہیں ٹیمپری اریجمنٹ کے لیے.
د صوبے دا مالی حقوں او کشالو پڑا دی ویل چې مرکز کې د هر چا حکومت راغې نو دی به ور سره کینی او خپل حق بترنا په هر صورت واړی او ټول ګوندونه او د صوبې خبريالان باید دوی سره ملتیا وکړي.
پاکستان کې مسائل اگر ہیں تو ہمارے مسائل بھی ہیں. میرا انفی شیئر کا جو 3% مجھے نہیں ملا 2 بجٹ میں, میرا جو ہائیڈل کا مجھے نہیں ملا.
کو دا پاکستان مسائل دی نو زمون هم دی مونږ ته بجٹ کې د ان اف سی 3% برخه نه د ملاو د اوبو او بجلی بقایا جات نه ملاویږي نو مونږ هم پاکستان کې اوسېګو ډېر قربانې مور کړې دي. اوس چې ته یو روپۍ هم نه راکوي او بیا دا فکر کوي چې مونږ به یا دا صبح به چپ وي نو د دې چپ پاتې کېدو له وجې مو دا حال دی. نو اوس به دا خاموشي ماتول غواړي. مونږ به ټول خپل آواز پورته کوو ځکه سه قرضه یا خیرات مرکز نه غواړو. څومره ګوندونه پارلیمان ته راغلي دوی ټول به د ځان سره یو ځای کوم چې د صبح په سیزونو زموږ سیاسي اختلاف نشته دی او یو ځای به د ولس او د صبح خبره کوو.
ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈیفرنسز نہیں ہے. اس طرح بیٹھ کے ہم عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے.
نمولی جا تکڑا چی صوبہ کے امن وی نو ہر صبح سم وی اور دا گاونڈی ہے وادو نو سربا تجارت او خو اڑی کو تھا ودا ور کے وی
ہمارا امن وان جب قائم ہوگا تو تبھی ترقی ہوگی. اس سے پہلے ترقی ہو نہیں سکتی. یہ جو ہمارا برجر والا 3% تھا ہمارا
چی زمون امن امان پزیشی نو پر مختک با ہا وقت کی گی دینا بغیر ترقی نشی کی دے داز چی خپل 3% برخه غواړم نو زکا چی ترسو دا نوی ملو شوی روزگار با دل تخنوی تعلیم با خنوی ادارے با خنوی نو دا سدا حالات نشی ٹکے دے
وہاں پہ جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا روزگار نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے.
علی امین گنڈاپور چدن اہم مئی پیخو کے تورن ہم دے اول چن اہم مئی پیخے د دوی گن یا ملگرو ندی کڑے او وقت پراشی چ پورا پلٹن وشی نو دا با پڈا گشی چدا چا کڑے دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
بلوچستان کې څلورو ملت پالو سیاسي ګوندونو ویلي په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد به احتجاج جاری وي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نیشنل ګوند هزاره ډیموکراټیک ګوند او نیشنل ګوند داوا کوي چې پرون یې په ټولو صوبو کې کامیاب په یجام مړتال کړی دی. حکومت ویلي دي چې د سیاسي ګوندونو د احتجاجونو او د کاربندیز اعلانونو له وجې عام ولس له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د فبروري 8 انتخابات رڼه بدلی دي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د بلوچستان د څلور واړو ملتپالو سیاسي جماعتو غونډه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د فروری په 8 نیټه سوي عام انتخابات مخ له رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په حکومتي کچه دومره لویه درغلی اټګی شوی ده. او د غونډې مشرانو پریکړه کړې ده چې دوی به د انتخابي ټګۍ په ضد خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال و مشالډو ته وویل چې په غونډه کې به د نورو سیاسي جماعتو سره د خبرو لپاره و محمود خان اڅکزي او سردار اختر منګل ته د تماس نیولو اختیار ورکول شوی دی.
کوارډینیشن کمیټې ته هدایت وشو چې پر مخ باندې د خپلې پریکړې کم کارونه جوړیږي د احتجاج دا ته وسنجوي دا ترتیب لاندې به پارټیانو پر هغه عمل درآمد کړي. بنیادی تور باندې چې د ډی سي د دفتر تر مخ کومه درنه ده دا په جادي وي. درېیمه خبره بیا چې کومې سیاسي پارټیانې موږ سره رابطه کوي یا زموږ لخوا رابطه کېږي دا اختیار مصر ته او اخترجان منګل ته میټینګ کې ورکړل شو چې ته یې خپلې رابطې که چا د سر کولی هم کوم له چا سر کولی هم په دې به موږ یو بل بیا ځان سره خبر ساتو. نو دا وصوله
د په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزي غړي او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر په دې وروستیو کې د ښاغلي اڅکزي سره پر ټلیفون تماس نیولی وو. بل پلو ته د یادو جماعتو د کوارډینیشن کمیټې غړو یوه غونډه د فروری په 13 نیټه په کوټه کې شوې ده. په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د ولس د رایو یا ووټو د چورکېدو په ضد به د فروری په 20 نیټه د کوټ پرس کلب او مخته احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال صوبایي سکتر داود ازاره نور حال څه داسې راته راکړي
چې تاریخ باندې به پرس کلب مخامخ سبل ته مظاهره 22 وخت کې به جلسه یې تر اطراف 25 هغه خواته جلسه یې مستن کوزه هزار خواته د عبدالرحمن بخي بیا یو جلسه به بیا مریابادي ازاره ټول کې به یو جلسه پښتون بیل بلوچ د
نوموړي په خبره چې د فروری په 13 نیټه د څلور واړو سیاسي جماعتو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد په ټوله صوبه کې په کامیابۍ سره په جام اړتال و سرته رسېدلی دی. خو د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د یادو سیاسي جماعتو لخوا د اړتال له وجې یوازې عادي خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزي زیاته کړه
د سیاسي ګوندونو ته مواد چې دی به دا ټولې لارې وتړي، خو ډېرې لارې خلاصې ولې او د رخصتۍ له وجې که څه هم ټرافیک کم و خو خلکو تګ راتګ کم کاوه. بیا هم چیرې چې دوی هڅه کوله چې لارې وتړي هلته امبولانس دغسې د ښځو د زیات عمر خلکو دپاره ډېره مشکله وه چې دوی تګ راتګ وکړي. دا سیاسي ګوندونه د درغلۍ تور پر حکومت لګوي خو تکلیف او ستونزې عادي خلکو له جوړوي، نو دا متاسفانه ډېره د افسوس خبره.
هلته د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 10 او د صوبایي اسمبلی پر 16 چوکیانو د امیدوارانو یا کاندیدانو د کامیابۍ نوټیفیکیشن یا اعلانیه خپره شوې ده. د کوم لاندې چې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه د چمن او سردار اختر جامنګل د خوزدار دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن د پښین څخه د قومي
د غړیتوب لپاره کامیاب اعلان کړل شوی دی. پاکستان کې کلیوی خو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د ممبئی نه درغلیو پر ضد سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي، نو له بلې خوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د مرکزي حکومت جوړولو لپاره د خبرو بهیر هم پیل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند ملاتړ لرونکو منتخب استازو پر مټ په مرکز کې د حکومت جوړولو دا وکړې ده. او مسلم لیگ نونو پیپلز ګوند بیا د خپل اتحاد په اړه تصویر نه دی روښانه کړی. په داسې کې ځینې شنونکي هیله مندي چې سیاسي ګوندونه به د آئینی مودې دننه وفاقي حکومت جوړ کړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د پاکستان چیلنجونه دومره زیات او دومره ډیر دي چې مقابلې ته هیڅ یو ګوند تیار نه دی. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې راکوي.
د فروری له 8 د پارلماني ټاکنو نه پس په پاکستان کې کیو خوا په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري، نو بلخوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د حکومت ساده لپاره د ملاقاتونو او خبرو اترو بهیر هم پیل شوی. د ټاکنو د نتیجو نه پس په یو بل تورونو سیاسي بیانبازۍ د زړو سیاسي اتحادونو ماتېدلو او د نوو د جوړېدو یو بل سره د مشروطي همکاریو بیانونو کسو هم یو ډول غیر یقیني حالت رامنځته کړي، خو بلخوا سیاسي سیډونکو په دې اندي چې سیاسي ګوندونه به په اینی موده کې د وفاقي حکومت جوړښت خواته په تک کې بریالي شي. په اسلام آباد کې خبریال فخر دورانی وایي چې دا مهال د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ په وفاقي کچا د حکومت لپاره خبرې اترې بریالي شوې دي.
زما د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او متحده قومي ګوند له مشرانو سره خبرې شوې دي. د دوی د وفاق په کچا د حکومت سازۍ لپاره خبرې اترې په ورستیو مرحلو کې دي. د نورو ګوندونو د سیاسي انتشار زیاتولو هڅې روانې دي، خو د دې درو وړو ګوندونو منز مفاهمت هم شوه دی.
د فروری په 12 د پاکستان د شپږو ګوندونو، بلوچستان عوامي ګوند، متحده قومي مومنت، پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز، تحریک استحکام پاکستان او پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې مشرانو یو ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د حکومت ساده لپاره یو اتحاد جوړوي، خو بیا وروسته نور پرمختګ تر سترګو نه شو. خو په لاهور کې سیاسي سیړنکار ظفر الله خان وایي چې د حکومت سازۍ لپاره سیاسي ګوندونه د جوړجاړۍ مذاکراتو، ورکړې راکړې او نورو اړونده موضوعاتو د روښانه کولو لپاره په سیاسي هلو ځلو بوخت دي.
د حکومت جوړونې په لومړۍ مرحله کې انتخاباتي کمیشن پابند دی چې تر ټاکنو 14 ورځې وروسته د ټاکنو نتیجې په رسمي توګه اعلان کړي. تر دې اعلان وروسته به په قومي اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو تعین وشي او بیا هم د آئین له مخې په 21 ورځو کې د اسمبلی اجلاس بلل ضروری دي. دا مهال په سیاسي منظرنامه کې د آزادو نمایندانو یوه هغه ډله چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه دی د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته تیار نه ده. خو بلخوا په څلورو واړو صوبو کې د حکومت جوړونې لپاره هر څه واضح دي او په وفاق کې هم د خبرو اترو عمل روان دی.
بلخوا په ملکن پونتون کې د سیاسياتو د سانګې مشر میراج الحمید ناصری وایي چې د فروری د اتمې لټاکنو ورشتو د روښانتیا هیلې لمن د ولاړې او یو هیواد چې په دوامداره توګه د کړکیچ په منځ کې وو اوس داسې ښکاري چې د ګډوډۍ او پټپه ولاړ حالت سره مخ دی.
انتخابات د دې لپاره چې په ملک کې استحکام راشي او کم پولیټیکل انسټیبلټي هغه ختم شي او ترقی هغه پیه یا روانه شي، خو دې 2024 انتخاباتو د پاکستان لپاره نور هم کوېسچنز رایز کړل چې رګن شوې دي د دې پارټیانو اوس په مختلف زګونو کې په درنو باندې هم دی او زماتي کم نظر دی نو کفرس کا دوی په دې پوزیشن کې دا پارټیانه چې دا حکومت جوړول شو یا دا حکومت مخه تر چلول شو دې چیلنج سره نو څه پورې به دوی حکومت جوړ کړی، خو دا چیلنج دومره سیریس دی چې دوی سو کم تیار نه دی هغه دا چیلنج ایکسپټ کړي.
د ناصری په خبره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنس مخ پر زیاتیدونکو کړکیچ په یو بل د باور کمښت او په پراخه کچه د ډایلاګ نه کول با غیر جمهوریت قوتونو ته په سیاسي چارو کې د لاسوهنې موقع ورکړي او د پاکستان اقتصاد، ټولنیز جوړښت او امنیت با د لا نور ګواښ سره مخ شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان د مالی ټولولو ادارې د فبروري پر 14 په یو امر کې ویلي چې په ملکنډ ډویژن کې به دفترونه پرانیزي. د پداسې حال کې چې هغه سیمه ته په مالی یا ټیکس کې د رعایت ورکړل شوی مدار راتلونکي جون میاشت ختميږي. د سواد سوداګر مدني فعالان او ځینې سیاستوال وایي چې د نگران حکومت دا کار ورته منلو نه دی او پر ضد به سخت تواس پورته کوي. نیاز احمد خان رپورت راکوي.
ضلع سوات چې د پاکستان جوړیدونه وړاندې جدا ریاست وو او بیا کال 1998 کې د پاکستان سره شامل شو، نو هغه وخت نه ورته نیغ په نیغه ټیکس معاف کړی شوی وو. کال 2019 کې چې کله قبایلي سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی شو نو ملکن ډیویژن یې پکې هم شامل کړو او دې سیمو ضلعو ته ورکړی شوی د ټیکس رعایت ختم کړی شو، خو د ځایي خلکو په احتجاج په دا کې 15 کاله نیټه وغځولی شوه او بیا وروسته کال 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره د ټیکس نور کولو نیټه د سیمو کې وغځول شو. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وای اسواد بندوبستي سیمه وا دلته انتظامیه او عدالتونه ول، خو مرکزی حکومت د ځای اولس د مشورې نه بغیر د دې سیمه ټیکس نور کولو رعایت ختم کړو.
زمونږ در د عمل په جمانې 15 کال چې موږ ته ملو شو دې به یو کال ایکسپشن پکې شوی دی. اوس موږ دا خبره کوو چې په ملکن ډیویژن کې سخت مایوسي کې راو شو ده. تاجران نه او عوام ټول چې کوم دې ته بھرپور مزاحمت په موټ کې منګا چې موږ یې کې شنو بي دې دې شي دې پېښانه کړو او دا شي چې په موږ دې شي ژوند کې تیرول په دمه لپاره ډېر ښه شي. په موږ خو ټول عمر په دې جنگ کې وو ته د افغانستان په یو اپریشن ته لا ترونه ډینګي زلزلې و نو تاسو کې ستاسو نشته.
د سواد قومي جرګې ویان احمد شاه وای چې دې سیمه کې د معمول ټیکسونه وړاندې نه خلک ورکوي. لوی ټیکسونو ورکولو ته ځکه خلک تیار نه دی چې دا سیمه پسمانده ده او ځپلای شوې ده او دغه کې د نوي منتخب شوي نمائندگان خپل کردار ادا کړي.
کم چې ډایرکټ ټیکسز دي چې پای کې انکم ټیکس ته یا پراپرټي ټیکس ته یا کسٹم ډیوټي ده هغه ته ځکه نه تیار چې دا د یو معاهده تحت د اسوات او ملکن ډیویژن پارټ اچ ده دغه ته پاول شو مرکز سره دی دغه کړو نو اوس دې دغه یک طرفه مخالفت کوي. دلته چې سونه پسماندګي ده او سونه دهشتګردي پاتې شو اوسم لکه امن اغه شان نشته. دا سه نور چې کم سہولیات دي اعظم پالکه کې نشته د نورو کته ډاون ډیسټریکټ په شانتي ده. په دغه وجه باندې زمونږ د ډیر وخت نه دغه اصولي موقف پر روان دي چې یاره موږ به پسواد کې دا سه نه دفتر منو او نه ټیکس منو.
د سوات نه د قامي سملې غړي سلیم الرحمن چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري په دا غړ وای چې په ملک کې حکومتونه نه دي جوړ شوي، سیاسي بحران روان دی. په داسې حال کې لړمحاله حکومت دا فیصله سم نه ده، خو بیا به هم دوی د تیر په څیر داسې فیصلو مخالفت کوي.
هیڅ پته نه لګي چې څه چل دی په ملک کې. دا چې کینا واردات کوي یعنی موږ د پېچتې د سوات او د ملکن ډیویژن د نمائندګانو او د رایشي موږ دې بھرپور مخالفت کوو ان شاء الله چې زموږ نسونه کیږي زموږ په صوبه کې حکومت په ان شاء الله هغه په مرکز کې راغی او کرا نه غوښتل موږ په پوزیشن کې موږ دې بھرپور مخالفت کوو او نه غواړو چې دا ټیکسونه لاغو شي په ملکن ډیویژن.
په سوات او ملکن ډیویژن کې ټیکس لګولو په اړه کال 2013 بیا کال 2023 کې ځایي سیاسي ګوندونو، تجارتي اتحادیو، وکیلانو، د تعلیمي ادارو اتحادیو سخت مخالفت کړو. دوی وایي چې د سیمه کې ولسته باز شیان په ارزان نرخونو ملاویږي او د ټیکسونو لګولو سره به ګراني نور هم زیاته شي. خو په ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو سیمو کې د ټیکسونو لګولو فیصله به راتلونکي قومي اسمبلی کوي چې دا سیمه د ټیکس نه معاف کړی شي او یا پرې د ټیکس قانون ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال ریډیو د اردن کو ته ممندو با جوړ کروندګر د بارانونو پیل شوی لړۍ ته خوشاله دي. خوای چې د کیمیاوي سرې غستلې له وسه بهر دي او ځکه نو خپل ځمکه فصلونو ته نشي تیارولې. د ممندو ځینی کروندګر وایي د پاکستان پوز دا وی په سیمه کې د کیمیاوي سرې پر خرڅلاو بندیز لګولې ده چې دا کار دوی په خبره د سیمې زراعت ته تاواني تمام شوی دی. بلخوا په ممندو کې زراعت محکمې چارواکي وایي دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه بیه سرې ورکوي. د شانواز ترګزی رپورټ ورو
د 13 فروری نه په غریزو او هوارو زمکو باران شروع دی. دغه باران چې په 19 هم ورېد کروندګرو په خوشحالي څرګند کړه او وی ویل د دوی کرواندی به هم ورسره خشي. د محمد او باج اور زیات زمکي په باران خړوبېږي او دغه ته هر رقم فصل او سبزيان هم کرلې شي. په دغه زمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلې شي. د محمد او د لکړو تحصیل وسیدونکو ملک ګلشاه صافي مشاد رډو ته وویل بارانو نه به ورته فصل خوخه کی خو کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیاي سره دی.
زما خپل سل کاناله پټه یعنی سل دړی وته منګه وای چې هغه منګه تقریبا نیم شړ پاتې شوی خوشک سالې د وجنه 50 کانال منګه کرلې دي. خو دلته د بده مرغه منګه ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وجنه بند دي. هغه مخکې د سیو پیسلې کړي وی چې 30 کیلومتر کم علاقه سرحد ته نږدې نو البته سونا یوریا یا نورې کمی چې د کادو خاورې ته منګه وای هغه به بند دي. خو یعنی زما په علاقه کې ډیر خو تکلیفات در دغه د وژنه بالکل منګه علاقو کې سونا یوریا چې کوم دین وس دغه ډیر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 2000 اکر زمکه بارانی ده. 15000 اکر زمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی زمکو باندې زیاتره غنم وربشي شړشم او پزینو هغه زینو کې چې د کویانو او بلری سبزیان هم ور باندې کرلې شي. د باجه ور زمکه بیا ټولی بارانی دي او هغه ته زمکه کې وب زیات دي او په غرونو واوري هم پرې وزي نو کروندګری د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمیر کې شته او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دي. د خرکنو کلی سلارزو باجوړ سیراج مې مشاد رډو ته وویل دغه ته بیا کیمیاوي سرې خو ملاویږي خو قیمتونه ډیر سیوا دي.
کله باران ورېږي د دې سبب پیداوار چې کم دی دا 50% نورم زیات شي. سرې چونکه ګران دي زمیدار ته ډیر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15000 روپۍ باندې کروڑ سره ده. موږ په خپل چونکه سل یو نیم سل دړی پټی باندې غنم کړلې د غشن مختلف قسم سبزيان دي نو سره ډیر زیاته ګران ده او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیدار څومره زر تر زره سرې ورکړي.
په محمد کې کروندګر کیمیاوي سره استعمالول غواړي نو څنګه به پیدا کوي؟ مشال رډیو هم دغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړې.
د دې منګه خپل ډاټا نوٹ کو بغیر ډاټا دا منګ نشور کوله. منګه ډیسټریکټ ډایریکټر په وافر مقدا سره په خپل تحصیلونو منګ بوالو مثال صافی لکړې به بوالو غلنې وابلو یک غوند نو یک غوند یو داسې ځای چې ته پندلې ته انبار ته او میچنې ته منګ سپلای ورکو. ځمیدار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي دي هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا بدوی ته د مارکیټ نه 500 نه والا 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونه کې به کروندګرو ته په کیمیاوي سرو او تخمونو سبسیډي معنی رعایت ورکېده او هر کله چې به رجسټر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته تیر کال دغه رعایتونه ختم کړل او دغه ادارې په وینا په ګڼ شمیر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو او زارونه تخمونه دوایانې او سره هم ګران شوې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ورځې دونی بجې کې دونکو دی لن خبرونه به تاسو ته وړاندې کو. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې نن د کامی سملا د درې سل احتمی حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال د کوټ اعظم سیمې پر پولنګ سټېشن په ډزو کې د پولیسو په خبره یو وسله وال وژل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت شوی دی چې د ټانګ په کوټ اعظم پولنګ مرکز او د اسماعیل خان د کلاچې په 5 پولنګ مرکزونو کې د کامی سملا د حلقې لپاره رائے اچونه روانه ده. د فبروري پر اتمه د ټانګ په دغو سیمو کې په 2 جلا جلا بدونو کې 5 پولیس او یو پوځي سرتیری وژل شوی ول چې وروسته بیا هلته رائے درول شوی. په خیبر پختونخوا کې د پتونو پر مهال د نظم اداري چارواکي وایي په صبح کې په 13 سلوي ساعتونو کې د بارانونو له وجې سلور تنه وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. د پی ډی ایم اے نن مشال اډو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې دا کسان په کورما سواد کوز او بردیر کې وژل شوي چې پکې 2 ماشومان هم دي. په بیان کې همداراز راغلي چې په بارانونو کې 2 کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي او 4 نورو ته بیا جزوي زیان رسیدلی دی. د بلوچستان د څلور ملت پال سیاسي ګوندونو اتحادی ویلي چې د اتمې پر رای پټاکنو کې درغلې پر ضد به د دوی احتجاج جاری وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان څخزي په مشرۍ پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو غونډه شوي. خو بلخوا انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تور رد کړی دی او ویلي دي چې د فبروري اتمې انتخابات په شفاف ډول شوي ول. نن د افغانستان په اړه د دوه د ناستې دویمه وروستۍ ورځ ده. تمه ده چې د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبې سراج بیګا مشال اډو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د دوه په ناسته کې په افغان ښځو پر حقونو بحث کوي. طالبانو ته د دوه په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نو ورغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور نه بولي. اوس په درته اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کو دیونه په پروګرام کې چې په تکراری توګه به تاسو واورئ د یوې افغان شاعرې زمزمې غزل د ژوند د هنر له حاله به خبر شي. دغه شعرونه به هم واورئ او د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. داونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوان شاعر زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم دا شی به وصل دی. زمزمہ جانې تاسو ته په پروگرام کې هر کله وایم ستړي مش
امیر سکتا ستاسو د مشال رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو کې د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکې. خاډي خواله
نه، زمانم زمزمہ غزل تخلص کوم. از میدان ورګ پلای توسیدون کې چوس مخال په کابل کې ژوند کوم او د تی پانځه محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د تی پانځه محصله یاسته خو د ادبیاتو سره هم شوق لري. نو زما شوق چې وز ژورنالیزم سره و نو زه تی تلانړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق او تی تلاړل؟
زما امیر سپ دواړه رښتیا خوښوي. هم زما طب خوښو هم ادبیات خوښو. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم، مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم طب په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. اتیب سره مې مینه او زما کورنۍ هم تیب خوښو. نو بیا مې تیب شروع کړو هم د زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شو؟
اوله که رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. خوښه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نشم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا 3-4-5 کاله کېږي. ځکه چې وخت زه 12 ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و ان لري مرکمی ملک خو غته شیر نشموي لکه چې زما شیر پوښت او سم ز خپل شیر ته پوښنس سم ویلای خو بیا هم اخه دې څنګه گزاره کوي خو مخ کې دا تقریبا څلور یا پنځه کال وکړي چې ز شیر لیکم
څنګه په خېګي دا شیر
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعه ډیره او کی مشاعرو ته لاړ شي یا لاړ شي یا سو کی ساسو په خیال باندې کوم لارې دي چې پاغو لارو باندې مزل او کی چې بیا د دې شعر چوي پوښ شي
کاره د امیر صاحب کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي شعر ولیکي نو لومړی باید مطالعه وکړي په شعر باندې ځان وپوهوي بیا ککی کې غونډو کې اشتراک وکړي او له خوښو شاعرانو دا مشوره واخلي نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده مشورې اخیستل مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ شعر زده کیږي کنه؟ دا یو خدایي استعداد ته بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه به شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي، زده کړه کوي، مطالعه کوي، نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي مشورې اخلي یا علاقه لري له شعر سره نو بیا شعر لیکي، او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي، او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، خو تر زما په نظر باندې تر ډېره بریده باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي، صرف لیکو لوست کولی شي، دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي، ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی، بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بل برخه کې کار کوي.
صحیح. او کراشو شیر ته په ټولنه کې مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي، دا د خزو کار نه دی کنه، مثلا دا وي د سړو کار دی، دا د خزو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي. شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ؟ خزې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي، الله را ته مور وایي، پلار ته کلم سندره ماته نه ده ویلي، کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي، او سړی ته پړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سانده وایي کنه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی؟ او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ؟ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سه
امیر صاحب تاسو به ولسي ادبیات لیدلي وي، تاسو به لنډۍ لیدلي وي، سرود لیدلي وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي، خو په هغو ځینو وګړو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې، نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي، دا ټول د جینکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي، چې ډېر وخت یا ډېر اوږدول یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې، نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي، چې امیرانو خپل تر پلنډیو کې ډیر وخت راخستای دا چې ډیر قوی او عالی او بهترین لنډیو لیکل دي چې همدارنګ میرمنو شاعری هم کړې ده چې خخش ډیر په ښه شاعری کړې ده لکه نام نازوانه یادول شو همدارنګ په اوسنۍ شاعری کې ډیر زیات شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلې دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ ته دې موږ خپل سترګو باندې لیدلې دي موږ د شهیدانو چې میرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده شاعري کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي
سي تاسو نه مننه زمزمہ غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي خو تاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کو نو سمو انتخاب کړی ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل منوالو ته د خبرونې په دې برخه کې
امیر صاحب څخه تاسو ته یو غزل وایم
وا به روخوان به کی تاسو غزل به اوریدونکو هم ووري
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم هیلی می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم وخت تاسو به تنا کړی وکړي خراب کړم زما ته سات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي زما د سات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي بلونګینه به قلم به کتاب کړم چې هر یو ملامتي به په ځان منل تاسو کې لیراته وکړي به جواب کړم او هغه چې ډیر پسې د سترګو لکونجونو ګوري هغه چې ډیر پسې د سترګو لکونجونو ګوري هغه شی به کړم خوده کلا عذاب کړم او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه موس د بدمستانو د خمار زړه زمزمه موس چې د ځوانۍ جام ته را وستم شراب کړم او زما د ذات ته ورکېدو ملنډې بیا شروع دي بلونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم تمه د خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی غزل دی استاد په دې غزل کې د اوس مهال پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورای ښکاري د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی نو داسې شعر چې کله لیکي په خپل به هم حتمن تاسې خپه کوي نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس
بالکل امیر صاحب ولې نه کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه د ټولنې د محدودیتونو د حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کیږي
صحیح در ته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی هر طرف ته تیار ده کې اوس په دغه حالت کې مې اوس رڼا شته ده
که رښتیا وایم امیر صاحب تاسو غونډې مې نه دی نیول شوی چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې وایي مشورې سره واخلي دا غونډې بیخي درول شوي دي نه کیږي بیخي خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې وایي مبارزه په کار ده باید وایي کړي خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول دا له نږدې نه بیخي کم شي زه چې په پلان زمې نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډه کېدله جنکو یې کېناستلی
صحیح مخامخ غونډه کمې شوې ده
بیا بس ترې نه خبره یم موږ یو ادبي موږ یو انلاین ادبي په هیله
لرو دغه پښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکی غونډه کمې شوې دي نو انلاین یا پر لیکه مشاعري یا غونډه سمره ممکنه دي په افغانستان کې دانه نه یا د افغانستان نه بهر
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره موږ نه یو مخسوي کولای شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو په شعرونو باندې خبرې وکړو کره کتنې وکړو شعرونه وړاندې کړو نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي خبرې کوي
دغه بهیر چې میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله
کړ. دا میرمن ادبی بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډې به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډې لري. تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول نه، یا مطلب ګډون مینه دې کړی یا خو خپل درسونه مصروف وم او بل داسې خاص ډول د کورنۍ لخوا مې اجازه یا راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه جوړتي چې زه درته د دې په څکه چې زه په خپل درسونه مصروف وم او د دې خبرې جوړات هم را سره کومونه نشو کولای. نو زه نه یم مطلب ادبي په هیڅ د مېرمن او ادبي په هیڅ نه یم مطلب او آنلاین ډول مشترک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعری یا ادبی بهیرونه څومره ګټور ګڼئ تاسو، خاص کر د میرمنو د پاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او موثر تمامېږي. بالکل، دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدلی شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کېږي، نظریات یو بل سره تبادله کېږي، هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه اورو. په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي، تجربه کارې مېرمنې په کې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوی کی ځینې پر نثر ځینې په شعر ډیر څه ورته زده کیږي. امیر صاحب
صحیح ډیره مننه. درنو اوریدونکو تاسو مشال رډیوی مجلې ته غوږ یاستئ. دا اونۍ را سره له کابل شاعره زمزمه غزل میلمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسیږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره له واتس اپ پلار ملګری شوی ده. نو د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره؟
بالکل، ولی نه ما سره شعرونه شته دي. امیر صاحب سبا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
یو کې چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وای: نه ته خوب مانیشته نه ورزی چاته خوبونه، نه د خوب مانیش تنه ورزی چاته خوبونه، دلته خل خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، سترګې زما اوس هم دي نالوستې کتابونه. او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه. او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه. او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک د لاسا کړي څوک واوري پر یادونه. او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وامر.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی او د یوې پښتنې دردونه ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخاوي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅنه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم. ډېری کورنۍ روشن فکر سوي دي خپلو لونو ته چې چې یو نثر ولیکي، هغه شعر ولیکي، کوم ساسه چې دوی لري پکې راوړي، نو اوس زمينه زیاته مساعده.
صحیح. د مراته وای چې شعر تاسو
له خپل ساسه په خپل شعر کې راوړي.
اها صحیح. دا مراته وای چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه د پاره لیکئ، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړي، لکه موخه مو څه وي، ولې شعر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپل شعر کله چې ما شعر ته مخه کوله، کله چې ما شعر لیکه شعر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخشی کرو نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل یا په ماشوم توپ کې په ځوانه کې یو تاسو ته معلومه ده چې موږ پر وطن ډیر بد حالات راغلي وو نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته ځینې خپل شخصي ستونزو ته ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم خفه کېدلم به ما سره په داسې سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل تا پسه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم سره یو دا احساس و او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم نو داسې بیا بېرته ولاړ نه شي
فکر کوي چې تاسو د شعر انتظار کیږي مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروي ځینې خلک به در سره تاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو او دغه وخت کې څه فکر کوي یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دي
بالکل عامر صاحب زما بس ډیری مینهوال جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یا په دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي زما ډیری زما یوه ملګرې همکاره مې ده نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ده یو چا ته رومن کړی ده وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال
صحیح کله چې داسې فکر کوي چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي نو دغه فکر کوي چې کله یو شعر لیکي یا مسولیت بیا زیات احساسوي چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي خو دومره خلک یوري هغوی ورته انتظار کوي د هغوی ارمانونه انځورول دا مسولیت ته شاعر زیاتوي کنه یا د شاعر
او بالکل زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلې وي زما د سترګو حال ویني زه تل په شعر کښې راخلمه داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي او لطف کوي زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي
مثلا په بل هم درته ووایم هغه داسې دی چې بې مطلې غزل دی وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راچت شه نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راچت شه خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راټیټ شه خپله عاشقې دې مسخره کړه که دې نه کړه
ډېر ښکلی غزل دی ډېر خوندور غزل دی او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې نو ستا د دې نوم پورې را یاده شوه نوم خو د یا تخلص خو د زمزمه دی خو کله د زمزمه هم کړې ده که نه
عامر صاحب اول نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفوي د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي ځان سره یو زمزمه تمن کوي
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي
او بالکل کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی بیا زه هم زمزمه کوم یا چا د سندرې په ډول ویلی وي
صحیح مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې
نه امیر چې اوس خو نه کېږي هغلته خو یوازې یم نو که ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یم کولی شم
صحیح ډېره زیاته مننه ما شوخي وکړه ما یو ځل دغه سره مرکه کوله استاد ما اوس یاداش نمو زغه رحیم غمزاده سره الله پاک ته وبخي نو هغه ته مې ویلی چې استاد زیاتره د خپل شیرونه ویلی دي کنه نو دا ولې وای نور هنرمندان زما شیرونه نه ویل نو ما خپل بس هنرمندي ورته شروع کړله نو دا خدا چې خپل شیرم زمزمه کوي نو دا راته وای چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه
انا مرسه ته پښتنه سره زیاته مخکې کما هر څوک پختی پاره مرکه کې کتاب دی چاپ شوی کنه دا نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی یو اتسمې مې نه ورته لرم ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه وم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم
سمره شاعری د کړی دا کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپله دغه نه کار اخلی خو سانسورې نه
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب
کتاب
کتاب فکر خاص
کتابونه چاپ شي او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو تاسو په چاپ واسارو باندې نو تاسو اوس هم ډیره ښکلی شاعری کوئ په مشاعرو کې برخه اخلئ په خزینه بهیرونو کې هم دارنګه د نارینه وو په بهیرونو کې تاسو خپل شاعری او روي خلک خوخي او په تلو تلو کې درته وایي چې د خزو مشاعری خوندوري وي کده سړو
او ډیره مننه مې سې ان شاء الله او زما دا به زما په ژوند کې یو وخت چې زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته وړاندې کړم
مننه ما په تلو تلو کې پښتنه وکړم ول تاسو د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه او آنلاین په مشاعره کې هم تاسو راغلي واس نو د خزو مشاعري خوندوري وي کده سړو هغه
ډیر ښه مې سې ما هم د نارینه او په مشاعرو کې ګډون کړی دا په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو نو دواړه خوښته ډیره خوندوري مشاعري دي ډیره علي مشاعري دي زما لپاره د دواړو مشاعري ډیره پسله پوری دي همدارنګ زه ډیره زه خوشاله يم چې د نارینه او مشاعرو کې مقدم کړي هغه شخصیتونه چې یو وخت په ما د دوی نمونه سرچ کول دوی به می تلل او ما په شعرونو لوستل دا ځل ما د دوی شعرونه واوریدل او خپل شعر می وړاندې کړ زما شاعري دوی واوریدل نو زما لپاره هم دا دواړه مشاعري ډیره جالبې او عالي
نو بریالی اوسی کامیاب اوسی هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې او لا نور وزلیږي ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک
ډیره مننه مرسې د تاسو له اوریدونکو زما خبرونه خسته شوی نه اوسې خسته نه سي دا چې زما د خپل خبرونه لپاره وړو په للم زما لپاره د ویار ځای دی ډیره زیاته مننه کوم مرسې
تاسو نه مننه درنو اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې د خبرونه ته مو غوښ نیول تر بلې ونی پوری خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي بل ونی به د نوی ملما یا نوی ملمنی سره بیا تاسو په خدمت کې یو ترغې د ځان ډیر خیال ساتي د خدای په امان مشال رادیو هر اورز د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته 2,110 1,930 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.